السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې گاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاری
د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی. موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې یې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره خپله فیصله وسي، یا زما مدې راولي، زما سره حاضر کړي که بخښه ده د دې د کتاب درویه خو دوی ته معلومیږي.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي وګړي له قاتلانو سره به حساب کتاب وکړي او نور راپورونه. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سر ټکی: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسېدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 900,000 افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1,00,000 ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 16مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مساف حریفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پر ورځ له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تای لنړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر یولسمې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخود دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پوله ساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایلا کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدي سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې وویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
On peut pas leur laisser le terrain en fait.
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی. دا غوی مفکورې پاکې نه دي، لکه کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور دریش پیت کلان سیاسی ژورنالیست دی چې رسمانه د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15 ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له شپږمې سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدرند کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله ایران ته تللې او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن متا نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا لمشر عباس عراقچی سره لیدلی دي. لبلې خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچ او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلې نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میتا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتي تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لاره یې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمي چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو پرون د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ویل د افغانستان خزه غلامان نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یو غونډه کې ویل د طالبانو لخوا د خزو حق نه یوازې باید په واده پورې محدود شي، بلکې اسلام خزه له کار او زده کړو نه منع کوي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. د دوی په وینا طالبان باید د ښځو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده پر اړوندو مسایلو تمرکز شوی.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی. و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې پورې د فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپله اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې واز دومره ویل شوی چې خزی د په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. خزینه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړي او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ثواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو، په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو سهرنۍ خبري مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او ماکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستۍ ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بی پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2008 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزنډیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر وخت نه څیړي. دوی وایي ل میاشتو رئیس په زندان کې ساتل کیږي خو لا هم دوسیه محکمې ته نه دی استول شوی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیه به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو رئیس د طالبانو حکومت قضیه نه دی چیرلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ درسوي چې تعاد نه وجاري، زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره یې حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اج جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس میاش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر سطحي دي او د بند مدعی پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي څیړل سوي.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دا ول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې؟ د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ. دا سپېندغې سړی دی وروره، یخ مې کېږي، ګولۍ خورم، پښې مې درد کوي وروره، شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي، حقونه حق سره جلا کړي. نه نه مې قتل کړی دی، نه مې غلا کړی، نه مې جنګ کړی، نه مې ټکر کړی، هېڅ صرف یو د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړی وو وروره، بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره، دغه هم ناست یم، زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړې او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړې چې کومې قضیه پاتې دي مرته درخواست کړې، د هغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړه شوه، انشاءالله دغه قضیو به څېړنه کېږي، اطمینان ورکوو ټول ته.
طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل، خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځن کتابتون چارواکي وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و، خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځند کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځند کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکونکو میرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکو فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر ازی که مردم در افغانستان
مک چارمغز دیل لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان لبل هر وخت څخه وس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. مک فکر وکړ چې مک فعالیت لبل هر وخت څخه وس زیات مهم دی،
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځند کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړیدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځند کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځند کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت کیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره هم خبرې کړي. صفی الله ستانکزي د ازادي اروپا مشال رادیو او د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات لري.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوې دی پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستانی ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر سلو زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوې پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارې لیډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاو. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولی چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل دا پیخه د ډیری غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلی بلینکن ویلي چې له محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر و او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا سیالي د 4 نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوې چې د دسمبر تر 11مې نیټې پورې دوام کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانوی باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخې افراطیان ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او هغه ته خپل اعتراض وړاندې کړ. او په وروستۍ شیبه کې د دې خبرې مجلې ستاسو له پیغامونو
زه جواب ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. وروره رکشا وهلي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکی دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره راسه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا وهي کله موټر سکل وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکې نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه. وروره چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سندین هلمند ولایت سندین ولسوالۍ څخه د مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هڅه پاکېږي. نوملیکنه داس ده هر څلی هر یو دروازې ته ورولې هلته نومه نشته کوي. هر کومندان خپل کلي یا خپل وطن ته بیا یې زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورټونه چې موږ سازه او دې په سستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رشوت مساوي د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورټ په زر تازه دي دا که پاسپورټ دې ساز کو به ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته ژوند نشته دی ګرانې نه دي ورځ په ورځ باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار ساتېره نسیم خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي ښه چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والې نو څلور پنځه میاشتو چې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شي سلام ګلدین چکنور
ستاسې پیغام ستاسې نظر.